سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامال طالب چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبریالانو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري. یو نامانن پر خپل ایکس شبکیه په خوانی ټویټر لیکلی طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبریالان نیولې دي. یونما د طالبانو په بن کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقيف کې د اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګیدلې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان پرونو ویل چې په تیرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زای جنغا صالح حسیب حساس حبیب سراب سید وحدت الله عبدالی شمس الله عمری وحید رحمان افغان مل عطاولا عمر او پرویز ترګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبان لخوا نیول شوي دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې پاتې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. اروپای ټولنې ویلي دي چې افغانستان یو له بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې عامه ژوند او کار څخه د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي اوتمبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر وروستۍ تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي اوتمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ وړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه 10 بجې د کندز د امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخانی مدیر سمیل حق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې رڅ نه دی ویلي. سمیل حق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېږي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اور لګیدنې د قربانیانو شمیر 112 تنو ته لوړ شو. د هوایي ایالت په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړو او ایسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د ماوی د سرری مدیریت دفتر مشر ویلي دي چې د دې لپاره یې د بیرنی خبرتیا سیستم نو فعال کړی چې د تلفاتو په خلکو کې ویر رامنځته نشي. ځینې خلک د اور د شټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتېدلې. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. اروپای ټولنې ویلي دي چې په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا چې د اروپای ټولنې په دې راپور کې د افغانستان په اړه نور سره غلي وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وایي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو چې ولې د ګوندونو فعالیت غیر فعاله شوی دی. د بشري حقونو د سر سازمان د راپور به هم درته ولرو چې د افغان معترضو ښځو له دوامدار مقامت څخه یې ویلي دي چې باید درس واخیستل شي او د دغه خوځښتونو قدرداني وشي. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په سویل کندهار کې له زده کړو محرومې نجونې څه درد لري.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړ نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یاله تورلو بیا راتوې چې تاسو یوازې کولای شئ چې اعلان مو ته راسي.
دا به هم ووري چې د طالبانو حکومت دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې د دوی د حکومت د لاس راوړنه د کوکنارو یا تریاکو له منځه وړل دي. خو ویل کېږي چې په کندهار کې له هم بازار ګرم دی. مطالب همشته ملتیا مغاره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. اروپای ټولنه وایي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکاری، عدل او د لوږې او خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان له یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 18 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیونه نور د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم. خو که پیدا نه شي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دو کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستي دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سواداره دي، ځکه چې سواداره اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دعوې کړې چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغان معترض ښځو له دوامداره مقاومت څخه دا درس اخیستلی شو چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې نن دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په دې موده کې د افغان ښځو پرله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقونو د سر سازمان وایي افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکې په باور درلودو سره د خپل پرله پسې مقاومت له امله الهام بښونکي دي. د بشري حقونو د سر سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیال سحر فطرت د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پرله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډله ییزه زړورتیا هڅوي. اغلی فطرت زیاته کړه،
دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه مو چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي دا دي چې خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لار خلاصوي. آن د مقاومت وړې هستۍ کولی شي د لویو خوځښتونو د جوړښت سبب شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل د طالبانو دوه کلنه واکمني د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوه اوږدو کلونو له لاسه ورکول او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې بېرحمه کلونه وو. په دغه راپور کې ویل شوی چې ښځې د مقاومت لپاره واټونو ته ووتلې او د مبارزې شعارونه یې ورکړل او د بشري حقونو د څار سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غچ اخیستو پر وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بېلابېلې لارې لکه د کور دننه د خوځښتونو او لاریونونو په لاره اچول غوره کړي دي. په همدې حال کې یوه له لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیماني چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوی ورځې وروسته د 2021 کال د اګست په 18 په بلکه واټونو تر ووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلی سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نشي راوستلی، خو د هغې په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
زمانی که ما تظاهرات کردیم،
کله چې موږ لاریونونه پیل کړل، یو شمیر خلک په دې باور وو چې دا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو باندې کوم اغیز نه لري، خو دا لاریونونه چې تر اوسه روان دي دوی لږ تر لږه دا ثابته کړه چې د لومړۍ لاریون څخه چې د 2021 کال د اګست په 18 ترسره شو تر اوسه هر یو یې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو باندې اغیز درلود.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل، خو د طالبانو لخوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ کار ازادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. یا سازمان وایي دغو ښځو د ټولنیزې او مالي خپلواکۍ لپاره له خپلو حقونو دفاع کړی، خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او د افغانستان د ټولو خلکو د ښې راتلونکې لپاره یې هڅې کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي لاریون کوونکو ته کمه پاملرنه شوې ده.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی وای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي دی. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي اعلان کړل، د یو شمیر پخوانی سیاسي ګوندونو مشران وایي هر ولسي او ولسالاري حرکت نشو کولای چې خلاف د شریعت وګڼو. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د چهارشمې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکولو په خبري کانفرنس کې وویل ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او د هغه فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. هغه زیاته کړه،
دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي او نه ملي منافع پکې خوندي وي. نو دیده با چمره معقولیت چې مونږ دې ته جواز ورک مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکو او نه ورکولې شو.
ښاغلی شرعي په افغانستان کې د وسنۍ بدبختۍ لامل سیاسي ګوندونه بللی دي، خو د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکي ګوند بنسټي ښودونکي او مشره عادله بهرام د طالبانو د عدلي وزیر څرګندونو ته په غبرګون ویلي کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هلته د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. هغې زیاته کړه
دری او خیر که عذاب سیاسی منحل اعلان میشه نمیتونیم هر اون حرکت
پدی ورستیو که سیاسی گوندونه منحل اعلان کیگی موږ نشو کولای چې هر ولسی حرکت په دین او شریعت پورې وتړو، دا د دین خلاف دی. په خو هم هغه گوندونو چې فعالیت درلوده ټول مسلمانان و، مشران یې مسلمانان و او د اسلامي اصولو سره سم یې ورته قوانین تعین کړي و. کومې ټولنه کې چې قانون حاکم وي هغه ټولنه د قانون سره سم حرکت کوي او د جمهوریت په ورستیو شلو کلونو هم ګوندونو چې فعالیت درلوده د قانون له مخې ثبت شوي وه او کار او فعالیت یې کوه.
د جمعیت اسلامي یو غړی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل د طالبانو لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیت بندیدل په هیواد کې د دوی د سیاسي بقا لپاره دی.
کدام تا کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار ندارم. قتل های مرموزی که
د طالبانو کوم کار د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی. هغه مرموزی وژنی چې ترسره کیږي، جنسي تیری چې کیږي، کورونه چې تلاشي کیږي، ښځې چې بندیانې کیږي، دا ټول له اسلام سره په ټکر کې دي او دوی سیاسي ګوندونو له فعالیت منع کوي. دا د دې لامل نه دی چې د اسلامي شریعت خلاف دا د دې لامل دی چې دغه ډلې ته نیونه لرزیږي.
ورته وخت کې احمد وحیدی د سیاسي چارو کارپوه ازادي راډیو ته وویل هر حکومت او قدرت د سیاسي ګوندونو چې د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي رامنځته کیږي.
دولت یا قدرت به وسیله نقش عذاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم
دولت یا قدرت د ګوندونو لاره چې مستقیم د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي او د یو میکانیزم دیموکراتیک لاره چې معمولا پارلمان او د مشرانو جرګه وي د هیواد اداري په جریان کې منعکس کیږي. دا د همدې سیاسي احزابو تصمیمونه دي چې په اصلي نړۍ کې نن کولای شي یو ټولنه اداره کړي. سیاست، فرهنګ، نړیوالې اړیکې او دا ټول هغه تعریفونه دي چې طالب په فکر کې ځای نه لري.
تمام این تعریف در تفکر طالب جای نداره.
د طالبان حکومت دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې افغانستان له اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې تر 2021 کال پورې په دغه وزارت کې نږدې او یا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي ډول ثبت شوي وو چې طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ټولو فعالیتونو هیواد کې بند شول. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو سره د ښځو پر زده کړو او کار هنري فعالیتونو لکه موسیقۍ او سندرو ویلو او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه وضع کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ د پرلپسې کال دریم پرلپسې کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو له اجازه ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوه سوه ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت لا تراوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان کې لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز شاوخوا اوه سوه ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو، څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځلې بیا د طالبانو حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوي. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
هغه وخته چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی کار ژوند مې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکي دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوستې پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یو ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسیدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 500 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تېرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشي مواد سره مبارزه بریالي بولیو دا کوي چې ځواکونه یې توانیدلې په تیر یو کال کې پر څه باندې 1000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوختي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرام تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. لنشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وای د کوکنارو د نه کرلو لپریکړې سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمی جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
ذخایر استراتیجیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکونکو استراتیجیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیر دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري. که پراتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کړل شي، هم د نشئی مواد او ستر قاچاقکونکو کولای شي د نړۍ د نشئی مواد او تقاضا پوره کړي. د نشئی مواد په ځانګړي توګه د خخي تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنی په دې توګه یادوي.
د نشئیتو کو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,235 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکخته پکه کړې ده. د نشئیتو کو او نشئیتو کو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئیتو کو لپاره د طرز العمل برابرول
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منه کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مکرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوګي سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شیرا مقرره کې نو شی دی راکه مشته طالبانو ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی را کړی ایس شی مشته نه دی را کړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلې دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د یوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی بې برخلیک دی. دا چې د نجونو نور څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
ډېر لس کلنې رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه شکول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیره صاحب، نو موږ ټول همصنفیان یله ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن اوسولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی وو. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته ډېره غمجنه ومه.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیک پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په تر څو درسونه پسې ډېره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وېسو.
اسلا بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه، خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی چې نور دین راځي. دا وايي د نورو زده کړو نه کول لامل دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت هیڅ خوشحالي نه کړي او نور ټولګیوال یې هم غمجنی وي.
مکتب سره تلل مدیر صاحب راته بلانور مکتب باندې سبا نماز یې اطلاع نامو تراسي پلان مو تراسی موږ سم پلان ډېر وجړ ما چې پورته تل ما پلان ما مور دې پروګرام نه وړي وو خوشاله ده مزه پاره کې خوشاله نه
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې شونځي ورته خلاص شي او دوی خپل زده‌کړو ته دوام ورکړي
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سینګور سم په نړۍ کې زه غواړم خپل وطن خدمت وکم ډاکټرانی سو نور وطن مشترک ارتیا لري
د رڼا او اصلاح په څیر د مهال ملنون انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ
دوی مینه مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې